بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
ډیرو محترمو اوریدونکو، نننۍ خبرونه د جواد پناهی په آواز د قران عظیم الشان د بقره د مبارکې سوره د یوسلو یو پنځوسم، یوسلو دوا پنځوسم او یوسلو درې پنځوسم آیاتونو په تلاوت او ورپسې په ژباړې سره پیلوو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. صدق الله العلي العظيم.
د هغه خدای په نامه چې رحمان او رحیم دی، مونږ تاسو ته په خپله له تاسو څخه یو رسول درولیږل چې تاسو ته زمونږ آیاتونه واوروي او ستاسې نفسونه د جهل او شرک له پلیتۍ څخه پاک کاندي او تاسو ته د کتاب او حکمت تعلیم درکړي او هغه څه در وښیي چې پرې نه پوهیداست. نو تاسې ما یادوئ، زبه تاسې یادوم، زما شکر کوئ او زما د نعمتونو ناشکری مکوئ. ای مؤمنانو، لصبر استقامت او لمانځ څخه مرسته واخلی او پدې کې شک نشتا چې خدای پاک د صابرانو ملګری دی.
بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو او قدرمن دوستانو زموږ ته د سلامونه قبول کړئ. زه زیب شاهین او زمانو ملګری د نن یوې ګنټې مازیګرنه خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر یو. نن چهارشنبه د شروع ورځ د 1499 هجری لمریز کال د سلواغې د میاشتې 9 نیټه ده چې د 1422 هجري قمري کال د رجب یا زبرګې د میاشتې له 15 او د 2000 میلادي کال د فروری له 12 نیټې سره برابره ده. په دې خبرونه کې به د ایران په ټیک څلور د افغانستان په 15 او د پاکستان په 15 بجې خبرونه اوري چې په کې له افغانستان یو خبری رپورټ هم لرو. بیا به د سلواغې د میاشتې د 9 د تاریخي پاسون د کلیزې په مناسبت د معظم رهبر بیانات د تشخصي عناصرو په استحکام او د کورني قوت په زیاتولو تاکید تر عنوان لاندې یو سیاسي تبصرې ته وړاندې کړو. ورپسې به تلپاتې وږمې نومې لړۍ یو بل پروګرام درته نشر کړو. له دې وروسته به هنداره پروګرام واورئ چې نن په دغه پروګرام کې د سیمې کارپیژاندي محمد انور سلطانی او صفی الله ناصری زموږ میلمانه دي چې ورسره به په افغانستان کې د ځواکونو د بهرنیو ځواکونو د پاتې کېدو په باره کې د نیټو د فیصلې او د طالب ډلې د رد عمل په باره کې وغږیږو. او په آخر کې به ورځپاڼو ته د کتنې پروګرام سره زموږ د نننۍ خپرونه ختمه شي. نو هیله ده چې دا خبرونه تر اخیره پورې ستاسو د پام او استفادې وړ وګرځي. له یوې لنډې دمې وروسته بیا ستاسو په خدمت کې حاضرې وو. دا وخت په تهران کې د مازیګر سلور بجې دي. اوس هم خبرونو ته پام وکړئ. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. معظم رهبرو فرمایل که په برجام کې د مقابل لوري عملو وینو موږ به هم عمل وکړو. ولسمشر روحانی وویل د ایران په دفاعي پروګرام کې د ډلې وجلې او ایټمی وسلې ځای نشته. محمد جواد ظریف تاکید وکړ د فروری له 23 څخه د اجانس سارنه کمیږي. او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د افغان سولې په اړه د نیټو له موقف نه ملاتړ وکړ. د اسلامي انقلاب معظم رهبر حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی په خپل وروستۍ وینا کې د برجامې ټیمو موافقې او د نظام د سیاستونو په باره کې وفرمایل که د مقابل لوري عمل ووینو موږ به هم عمل وکړو او دا ځل به اسلامي جمهوریت په تش خبرو او وعدو راضي نشي. حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی نن سهار د تبریز د خلکو په انلاین غونډه کې زیاته کړه د برجامې ټیمی موافقه په باره کې یو لړ خبرې او وعده کیږي، خو موږ داسې ښې خبرې او وعده چې خلاف ورزي کیږي د هغو په پټه عمل او شی زیاتې اوریدلې دي. نو ځکه داسې خبرې او وعده څه فائدہ نه لري او دا ځل یوازې عمل مهم دی. معظم رهبر په دې باندې په تاکید سره چې هیڅکله په کار نه دی له انقلاب او اسلامي جمهوریت سره د استکبار د دښمنۍ اصلي وجه هېره کړې شي زیاته کړه. البته هغوی د بشري حقوقو، اسلامي مقرراتو، ایټمي توغندۍ او سیمه ییزو مسایلو په شان د نورو مسایلو په شمول په مختلفو بهانو سره خپلې دسیسې او ضدیت عملي کوي، خو په کار د پاملرنه وشي چې دا مسایل هسې بهانه ده. د اسلامي انقلاب معظم رهبر د فوجي او دفاعي بنیادونو مضبوطیا او په یو ستر سیمه ییز قوت باندې د ایران بدلیدل د اسلامي انقلاب له کامیابیو څخه اوبلل او وی فرمایل د امریکای سیهونس رژیم او ځینو اروپایي حکومتونو د مختلفو دسیسو اصلي وجه همدغه د انقلاب مخ په وړاندې حرکت دی چې انشاءالله د ملت او چارواکو قوت به دغه دسیسې شنډې کړي. دوی د خپلې وینا په یوه بله برخه کې د ولسمشر راتلونکو انتخاباتو ته په اشاره سره انتخابات د هیواد لپاره یو ستر فرصت وبله او واضح کړه. البته د اسلامي جمهوریت مخالفان غواړي نظام د هیواد د ترقۍ لپاره له مهم فرصت او ظرفیت څخه استفاده ونکړي، خو په انتخاباتو کې د خلکو له زوګه ډک او انقلابي ګډونو د هیواد د امنیت د دښمنانو په شاتم بولو د هغوی د تمو د کمولو سبب کیږي، نو ځکه پکار دی دغه فرصت له لاسه ورنه کړو. حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنئی د انتخاباتو په باره کې د تکراری دعاګانو له بیانولو څخه د دښمن مقصد د خلکو مایوسه کول وبلل، او یې فرمایل د دغو دعاګانو باوجود انتخابات د هیواد لپاره یو مهم امکان او ذخیره ده چې پکار دی د خلکو له زوګ نه ډک ګډون سره مل وي. البته که له زوګ ډک ګډون له یو صحیح انتخاب سره، یعنی د یو کارآمده ایماندار انګیزه لرونکي دلچسپي لرونکي او کارنده ځواک له انتخاب سره مل شي، نو نور علی نور او د هیواد د مستقبل ضمانت ورکوونکی دی. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر په دې باندې په تاکید سره چې د هیواد په دفاعي پروګرام کې د ایټمي په شمول د ډلې وجلې وسلې ځای نه لري او نه به ولري وویل. دا د نظام پریکنده فیصله ده او ایران نه غواړي چې ایټمي وسلو ساتونکي وي. ډاکټر حسن روحانی نن د کابینې په غونډه کې زیاته کړه د ایران اسلامي جمهوریت به هیڅکله ایټمي وسله استعمال نه کړي، او دا د نن ورځې خبره نه ده. له 1400 هجری مریض کال حسیمو په زلونو زلونو په دې اړه خبرې کړې دي، او په دې زمينه کې تل یو واحد نظر شتون لرلې دی چې ایټمي وسلو پسې به نشو، خو په ایټمي ټکنالوژي پسې به یو او یو او یو به چې دا زموږ حق دی. روحانی دې ته په اشاره سره چې موږ د سارون کې سیستم مقررات اجرا کړي او کوو به سرګند کړه، موږ نه غواړو چې پټ ایټمي فعالیتونه ولرو، نه مو پرون لرلی نه نن لرو او نه به سبا ولرو. دا زموږ پریکنده فیصله ده که امریکا، اروپا او ملګری ملتونه وغواړي او کو نه غواړي. په دې اړه د فتوی په توګه د معظم رهبر نظر زموږ لپاره اصل دی، او هغه ژمنه چې مو کړې ده ترې به اونزو. خبرونه له ریډیو تهران اوري. محمد جواد ظریف وویل د فروری له 23 څخه به د اژان سارنه کمه شي. د ایران خارجه وزیر په دې باندې په تاکید سره چې د ایران او ایټمي انرژي نړیوال اژان ملګرتیاوي به دوام عمومي وویل، له فروری له 23 څخه به د اژان سارنه کمښت پیدا کړي. زموږ د خبریال د رپورټ له مخې محمد جواد ظریف د کابینې د غونډې تر څنګه د برجام ایټمي موافقې په اړه د اسلامي شورا د جرګې د قانون د اجرا په باره کې وویل. د ایران د اسلامي شورا د جرګې د قانون له مخې د فروری په 23 به یو هغه اقدام چې قانون ټاکلی دی او د اژان د سارنې کمول دي نه د هغې ادرول دي اجرا شي. هغه زیاته کړه د سارون کې سیستم د معاهده په بنیاد مو چې په حقیقت کې د اژان د سارنې معیار دی تر اوسه عمل کړی دی او ور باندې ژمن یو. د یو رضاکارانه اقدام په توګه مو الحاقي پروتوکولونه بے له تصویبه اجرا کړی وو، او اوس مو فیصله کړې ده چې دغه رضاکارانه اجرا ودرو. د ننګرهار ولایتي ادارې دوه لوړ رتبه چارواکي له یوې بمی چودنې روغ وتل. د ننګرهار ولایت چارواکو په دغه ولایت کې په بمی چودنه کې د دوه لوړ رتبه چارواکو د روغ وتلو او د سو تنو جوبلې دو خبر ورکړی دی چې په دې اړه له جلال آباد زموږ خبریال داسې رپورټ راکوي.
په ختیز ولایت ننګرهار کې دوه لوړ پوړ چارواکي له بمی چاودنې روغ وتل، خو دوه تنه پکې ژوبل شول. د ننګرهار د والی وینا تاولا خوګیاڼی وایي د ولایت مقام مالی او اداري رئیس نصیر احمد ابراهیم خیل او د سرورود ولسوال انجینر میرا چې په یو موټر کې سفر کاوه، په موټر کې لوړاندې نخلول شوي مقناطیسي ماین چاودنه وکړه چې ذکر شوي دواړه چارواکو ته کوم جن ونه رسید، خو یو ساتونکي او یو ملکی وګړی چې د چاودنې پر مهال له سیمې نه تیرېده ژوبل شول او موټر هم زیانمن شو. تر اوسه د دولت کومې مخالفې ډلې د دې چاودنې پړه پر غاړه نه ده اخیستې. بل پلو یو امنیتي سرچینې چې نه یې غوښتل نومې واخیستل شي وایي سهار خواوشه 5 بجې دوه تنو چې غوښتلې د خوګیاڼو ولسوالۍ د چمتلي خارګوټي په څلورلارې کې ماین ځای په ځای کړي چې خپل ماین پرې وچاودېد او په پایله کې دواړه ووژل شول. د امنیتي سرچینې وویل د ولړ شویو کسانو مړي له پېژندګلوي وتلي او د هویت په اړه یې څه نشي ویلی. محمد آصف شینوار، تهران راډیو، جلال آباد.
خبرونه له ریډیو تهران اوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د افغان سولې په اړه د نلټو له موقف نه ملاتړ وکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وویل د افغان سولې په اړه د نلټو موقف او په دغه هیواد کې د شرایطو په بنسټ له دریځ څخه ملاتړ کوي. د نیټو عمومي سکتر ینس ټولټنبرګ روانه ونه وویل چې وسلوال طالبان باید تاوتریخوالی کم، د سولې خبرې پیل او له نړیوالو ترهګرو سره د اړیکو پرې کولو په اړه په خپلو ژمنو عمل وکړي. یاد وزارت نن ویلي دي چې افغان حکومت د زرګونو طالب بندیانو په آزادولو سره د سولې په اړه خپلې ژمنې عملي کړي دي، خو وایي چې طالبان د خپلو مسؤلیتونو په پوره کولو کې پاتې راغلي دي. بیان کې راغلي دي د افغانستان اسلامي جمهوریت بهرنیو چارو وزارت د افغانستان روانې سولې بهیر په اړه د نیټو له موقف او په افغانستان کې دغه سازمان د شرایطو په بنسټ دریز څخه ملاتړ کوي. مونږ یو ځل بیا ټینګار کوو چې د شرایطو په بنسټ دریز د سولې بهیر د بریا د تیرو دو لسیزو ولسواکۍ او بشري حقوقو سختو لاسته راوړنو د ساتنې او په افغانستان کې زموږ د ګډو قربانیو د درناوي لپاره خورا ضرورت دی. خبرونه لریډیو تهران اوري. د ایران او افغانستان د سیاسي سلام مشورو غونډه وشوه. د ایران او افغانستان د خارجه وزیرانو سیاسي مرستیالانو د ویډیو کانفرنس لاره د دواړو هیوادونو تعلقاتو له موضوعاتو سر اړوند وروستي بدلونونه وسیړل. د حکومت د اطلاع رسونې رسید رپورټ له مخې د ایران د خارجه وزیر سیاسي مرستیال سید عباس عراقچی د وروسته اور لګیدنې په اړه د افغانستان له خلکو سره د ایران د خلکو د زیاتې خواخوږۍ په څرګندولو سره وویل، په راپېښه شوې واقعه کې موږ ځانونه د افغان ولس تر څنګ بولو. د افغانستان د خارجه وزارت سیاسي مرستیال میرویس ناب هم په دغه آنلاین غونډه کې د افغانستان د اسلام قلا په وروستۍ اور لګیدنه کې د ایران د حکومت او ادارو په موقع او مؤثره مرستو مننه وکړه. د دوړخیزو تعلقاتو سیمه ییزو ملګرتیا په پراختیا کې د ایران او افغانستان د دلچسپۍ وړ موضوعاتو څېړنه د دواړو هیوادونو د خارجه وزیرانو د مرستیالانو د غونډې له بحثونو څخه وو. نړیوال بانک له افغانستان سره 9.15 میلیون ډالر مرسته کوي. له دغه بانک څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې یاد مرستې به په افغانستان کې د وچکالۍ او کورونا وایرسو د ځپل شوو کسانو د حالت په ښه کېدو او د خوړو خوندیتوب په برخو کې ولګول شي. د افق نیوز د رپورټ له مخې نړیوال بانک له افغانستان سره 9.15 میلیون ډالر مرسته کوي. په خبر پاڼه کې زیاته شوی چې داسې پیسې به د زیانمنو کسانو د ژوند په ښه کېدو کې مثبت رول لري. سرچینې وویل دا شمېر پیسې به له افغانستان سره د بشري مرستې نورې هم پیاوړې کړي او له قید او شرطه بغیر به د پیسو په بدل کې 2.2 میلیونه وګړو ته کاري زمینه برابره شي. دا مرستې به په 300 ولسوالیو کې په خلکو وویشل شي چې کورونا وایرس او وچکالۍ ځپلې دي. په دغو حالاتو کې پکار دی جنگ نه ارامې او د هغو مختلف اړخونو هم ورزیات کړي شي چې په افغانستان باندې د امریکې او د هغې د انډیوالانو تر هغه ځواکونو د یرغل په وجه رامسته شوي دي. او په ننګرهار کې 1,40 وسلوالو طالبانو ته مرګ جوب لوخته ده. د ننګرهار امنیتي چارواکي د دغه ولایت په شیرزادو او حصارک ولسوالیو کې د 1,40 وسلوالو طالبانو د مرګ جوب خبر ورکړی دی. په ختیځ کې د 201 سیلاب کول اردو بیان هارون یوسف زی ویل په 13 ورځو کې په شیرزادو حصارک ولسوالیو کې په هوایي ځمکنیو بریدونو کې 1,40 وسلوال طالبان وژل شوي دي او 1,40 نور هم جوبل شوي دي. خبرونه ختم شول. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسي تبصره.
د 1945 هجری لمریز کال د تاریخي پاسون په کلیز په موقع د اسلامي انقلاب د ستر لارښود څرګندونه د زموږ د تفسیر عنوان چې زیب شاهین تاسو په خدمت کې وړاندې کوم. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنئی نن سهار د 1945 هجری لمریز کال د سلواغې د میاشتې په 9 نیټه د تاریخي او د نه هیریدونکو پاسون د کلیز په مناسبت د تبریز له یو شمېر خلکو سره په آنلاین توګه د کتن کې اسلامي انقلاب ستري بریاوي بیان کړي. دوی په دغه ویډیو کانفرنس کې د سلطې د نظام د رودو سره د ایران د ملت د مخالفت په علت د سلطګرو هیوادونو دښمنۍ دوام ته په اشاره سره وویل. البته دوی خپلې دسیسې او ضدیتونه د بشري حقوقو د اسلامي مقرراتو ایټمي او توغندوي پروګرام او د نورو سیمه ییزو مسایلو چارو په شمول په بیلابیلو بهانو سره اعمالوي، خو باید پام وکړو چې دغه مسایل یوازې بهانه ده. د ایران د اسلامي انقلاب معظم رهبر د مستکبرانو د دښمنۍ د دوام ته په اشاره سره وفرمایل، د ایران ملت د دغو یرغلونو په مقابل کې د بریالیتوب لپاره دو سیزونو ته ضرورت لري: د هویتي عناصرو استحکام او د کورنی قوت زیاتول. د اسلامي انقلاب د بریاو په بیانولو کې د ایران د اسلامي انقلاب د سر لارښود د نن ورځې سرګندونې له بیلابیل اړخونو ډیر مهم او ارزښمن ټکي لري. یو مهم ټکی چې په دغو سرګندونو کې وربانې تاکید وشو، د دښمن پیژندنې او د غلیمانه اقداماتو د ماهیت د مهمې مسلې بیا یادونه ده، چې د فوزي سیاسي، امنیتي او اقتصادو په شمول په بیلابیلو چوکاټونو او بڼو، حتی د انقلابي ارزښتونو د کمزوري کولو لپاره د نرم جنگ په چوکاټ کې او د انقلاب د لارې په دوام کې د مایوسه کولو او شک اچولو رامنځته کولو په شکل کې را سرګند شي. له دې نظر د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود نننه وینا له دوه اړخونو ستراتیژیک اهمیت لري. لومړی دا چې د شاندار راتلونکي د جوړولو لپاره د مخ په وړاندې حرکت په لاره کې د سختیانو او د باونو په مقابل کې د ادریدو او د مقاومت اهمیت وښيي. معظم رهبر په نننیو سرګندونو کې د ستراتیژیک اهمیت وړ دویم اړخ د انقلاب د ارزښتونو او د ملت د حقیقي اقتدار د موضوعاتو او عناصرو په ساتلو تاکید. دوی ولسواکي او په خپل برخلیک باندې واکمنه د اسلامي انقلاب یو بریا وه وبلله، او د ولسمشر راتلونکو انتخاباتو ته په اشاره سره انتخابات د هیواد لپاره ډیر ستر فرصت وباله وی فرمایل. البته د ایران د اسلامي جمهوریت مخالفان نه غواړي نظام له دغه مهم فرصت او ظرفیت څخه د هیواد د پرمختګ لپاره استفاده وکړي، خو د ولسمشر په انتخاباتو کې د خلکو انقلابي او ولولې ډک ګډون د هیواد د امنیت د دښمنانو د شاته تمبولو او د هغوی د تمې د کمیدو سبب کیږي، او په دې بنیاد باید دغه فرصت له لاسه ورنکړو. د ایران اسلامي جمهوریت نظام د نرم قدرت په توګه په خلکو باندې د تکیه د اصل په ګرځولو سره دښمنانو په وړاندې ولاړ دی، او د دغه ځانګړتیا په ساتلو دوام سره د لزیاتو ګواښونو د سیسو تیر شوی دی. البته دغه ګواښونه هماغه رنګ شته، او د دښمنانو وروستی هدف له داخل څخه د ایران د نظام کمزوري کول دي. په دې لړ کې د ایران دفاعي قوت د ایران د اسلامي انقلاب په بریاو کې یو مهم خصوصیت دی. واضحه خبره ده چې د ایران فوجي اقتدار او توان د دښمنانو په سترګو کې ازغې او د ګواښونو په مقابل کې یو خنډ دی. په همدې وجه د دښمنانو په پرله پسې ډول هڅه کړې چې په بایکاټ، ګواښ او ټیرور او د زیات تباو د راوستلو په سیاست او نفسیاتي جنگ او د ایران د دفاعي او توغندوي قدرت په حق له چټي دیاګانو په استفادې سره د ایران جمهوري نظام په کمزوري او انفعالي دریس کې راولي. په معظم رهبر د ایټومي تړون په حق خپل ورستي سرګندونو د نظام د سیاستونو بیانولو ته په اشاره سره وویل، د ایټومي موافقه په حق له یو شمیر خبرې کیږي او ژمنه ورکول کیږي، او موږ خبرې او خېج منی چې د هغو خلاف ورزه کیږي او د هغو په اپوټه عمل کیږي ډیر اوریدلې دي. په دې بنیاد دغه خبرې او ژمنه هیڅ ګټه نه لري، او دا ځل یوازې عمل مهم دی. دوی تاکید وکړ کچاري د مقابل لوري عملو وینو موږ به هم عمل وکړو، او دا ځل به د ایران اسلامي جمهوریت په حرف او وعده سره قانع نشي. د ایران د اسلامي انقلاب د معظم رهبر نننه وینا په حقیقت کې د ډاډمنه راتلونکي په لور د ایران د ملت د حرکت لار ښیي. دغه لار روښانه هدفونه لري چې په خپلواکۍ، په داخلي وسونو او په عین حال کې د دښمنانو د دوکه ورکوونکو سیاستونو په وړاندې د هوښیارۍ په بنیاد ولاړ دي. تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غ ګلون دوستانو زموږ پرونه لا دوام لري.
تل پاتې وژمه. ګلون اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. او د تلپاتې وږمې په دې نوي نړۍ کې تاسو ته د مختلفو تفسیري او معرفي موضوعګانو په هکله د آیت الله خامنهای نظرونه وړاندې کیږي. هغه حضرت دغه ټولګې په درې څلوېښتمه برخه کې د صهیونیست رژیم پوځ یو ماتې خوړلی پوځ ګڼي چې ورځ په ورځ له منځه ډډیږي او طاقت یې کمیږي او د مبارزې ډګر ډېر لوی او دایمي څارنو ته اړمن ګڼي. راځئ چې په دې هکله د هغه حضرت لنډ شن خبرو ته غوږ ونیسو. دغه وینا به صادق حسین درته واوروي. نن له دواړو لورو د مبارزې په ډګر کې متنوع فعالیتونه څرګندېږي. په دې فرض سره چې د مقاومت جبهه ورځ په ورځ لا پیاوړي کېږي او ځان ته د هیلې د زیاتولو او د طاقت د عناصرو د لا جذبولو په حال کې ده او د دې په اپوټه د ظلم، کفر او د استکبار جبهه ورځ په ورځ له منځه ډډېږي، نهیلي کېږي او توان یې کمیږي. د دې دا ښکاره نښه دا ده چې د صهیونیست رژیم پوځ یو نه ماتېدونکی او چټک پوځ ګڼل کېده او د دوو هیوادونو لوی پوځان به یې په یو څو ورځو کې ودرول. خو نن په لبنان او غازی کې د ولسي مبارزو ځواکونو په وړاندې شاتګ او په ماتې اعتراف ته مجبوره کیږي. سره له دې د مبارزې ډګر ډېر زیات لوی، مضبوط او دایمي څارنې ته اړمن دی او د دغه مبارزې موضوع ډېره مهمه، برخلیک جوړونکې او حیاتي ده. هر ډول غفلت، سهل او اسانه فکر کول او په اساسي محاسباتو کې خطا او غلطي به درنه توانونه واړوي. د تهران ریډیو عزتمن اوریدونکو زموږ د دغه وینا وخت په همدې ځای پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو. د خدای په امان.
نوول عالم تا سړی نشي ویلای چې اوس دوی غولېدلي دي یا دانسته کول دغه غواړي.
هم سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جیتے گی.
یا مسلمان به څنګه بل مسلمان مړ.
کله چې په افغانستان کې د سولې په اړه خبرې کیږي
موږ په صراحت سره دا وایو چې مسلمان حکومت یې لري ګر روانه کړې ده د خارجیانو په مقابل کې، د شالګرانو په مقابل
کې. خو پیږي چې موږ وزارت په څلورو برخو کې کار کوي.
هندارا درنو محترم اوریدونکو زموږ نیکی سلامونه او نیکی هیلی ومنی. ایزانو د تهران رادیو په مازیګرنی خبرونه کې د هنداری په پروګرام کې استاسو په خدمت کې. لکه څرنګه چې تاسو معلومه ده په دغه پروګرام کې موږ د روانو سیاسي، فرهنګي او نور مسلو په هکله د سیمې او د افغانستان او پاکستان د مختلفو کارپوهانو نظرونه تاسو ته وړاندې کوو. نن بیا هم د یوې بلې موضوع سره ستاسو خدمت ته حاضر شوی. د ناټو عمومي سرمنشي ینس ستولټنبرګ رسنیو ته ویلي چې دوی به خپل ځواکونه په افغانستان کې وساتي او په راتلونکي به د دغه هیواد حالات ته په کتو سره د وتلو په اړه فیصله وکړي. هغه ټینګار کړی چې طالبان باید په خپلو ژمنو عمل وکړي او د ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې پرې کړي. دا په داسې حال کې دی چې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر د امریکا ولس ته په یو پیغام کې ویلي چې امریکایي چارواکي د دوحې په موافقې په سترګو پټولو سره په افغانستان کې د جګړو او وژلو د پراختیا او د سولې د لړۍ د درېدو لامل شوي. موږ به نن د هندارې په پروګرام کې د بهرني ځواکونو د وتلو او یا هم د پاتې کېدو د اثراتو او همدارنګه د امریکا د قصد او نیت په اړه بحث وکړو. په دغه مسایلو باندې مو نن د دوو کارپوهانو نظرونه اخیستي دي. په افغانستان کې د سیاسي او نظامي چارو شنند محمد انور سلطانی او د سیاسي چارو کارپوه صفی الله ناصری. تاسو ته بلنه درکو چې په دغه بحث کې زموږ سره ګډون وکړي. له یوې لنډې دمې وروسته بیرته راګرځو ستاسو خدمت ته. په هنداره کې مو یو ځل بیا هرکلی کو. خپل بحث د ښاغلي صفی الله ناصری په خبرو سره پیلو. ناصری صاحب، اوس د ناټو او امریکا لخوا په افغانستان کې د ځواکونو د ساتلو خبره کیږي، ستاسو په نظر د دوی د وتلو سره به جګړه نوره هم زیاته شي او که د دوی په پاتې کېدو سره؟ او بله دا چې د دغه حالاتو مسؤلیت چا ته ورګرځي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم ډېره مننه کوم. په رښتیا هم چې دوی چې کوم تصمیم نیولی دی په دې ارتباط چې د افغانستان جګړه به څنګه کېږي، کومې غونډې او کوم تحقیقات چې دوی روان کړي دي، پس د بایډن په راتګ سره تصمیمات ډېر تغییر شوي دي. او دوی هم هغه وخت ډېر ابتدایي او محتاطانه ګامونه اخیستي وو چې وکولی شي دوی د خپلو ژمنو نه تېر شي. زما په اند د دې چې کومه نتیجه تر اوسه ترلاسه کړې ده، د اوبانا د وخت او د ټرمپ د وخت کوم عسکر چې راټول کړي دي، لکه د عراق نه چې دی راووتله، دوی وویله چې موږ څنګه له عراق نه په ناڅاپي توګه راووتلو او عاجلانه تصمیم ونیوه، دا د دوی باعث شوله چې هلته داعش پیدا شي. نو اوس هم د دې ویره دغه ده چې یو دوی دا ادا کوي چې طالبان د القاعده سره تر اوسه اړیکې لري او تقریبا په یو لس ولایتو کې دوی دغه اړیکې لا حاکمې دي. او خپله ملل متحد هم په دې اعتراف کړی دی چې موږ داسې شواهد لرو چې دوی اړیکې لري. خو په لومړي کې کله چې دا تړون د فبروري امضا شو، نو په هغه وخت کې سرسخته مخالفین د دې تړون په سیمه کې هندوستان وه، هغې دغه ادعا وکړه چې موږ په دې باور نه لرو چې دوی به د القاعده سره اړیکې پرې کړي، بلکې دوی یو د ډېره ذهني سازي وکړه. او په وروستیو کمپ افغانستان کې بعضې د القاعده وژنه وشولې چې د القاعده غړي ووژله. خو دوی چې کومه نتیجه ترلاسه کړې ده، د عراق د داعش زېږون ښیي چې هغه به موږ ته بله واقع ولري. او همدارنګه د دغو ګډوډۍ په موجودیت کې پرون هم د مسکو ځانګړي استازي افغانستان ته وویل چې موږ د فبروري تر پایه په مسکو کې د افغانستان په ارتباط یو غونډه راوغواړو چې ځینې هېوادونه په ده کې وي. او دوی د ځینې د هېوادونو رول ارزولی دی چې دا په دې کې رول لري. په دې کې چین دی، پاکستان دی، ایران دی، دغه هېوادونه یې ښودلي دي چې دوی رول کې لري او کولی شي چې موږ یو نتیجه ورکړو. نو زما په اند دغه وضعیت که حاکم وي، نو بحران به لیا شدت پیدا کړ. خو طالبانو هم خپله ډیپلوماسي لږ پیاوړې کړې ده. هغه ده چې دوی پرون یو ډېر ښه اقدام وکړ چې یوکرین ته لیکي امریکا ته لېږلی دی، چې دوی هم دې نه په استفاده وکولی شي. هغه خپل ډیپلوماتیک معیارونه چې کوم دی لري هغه هم رعایت کړي او نړیوال دوی ته متوجه کړي چې موږ یو تړون کړی وو او د دې تړون په رڼا کې باید دوی دوی ته غاړه کېږي.
ډېره مننه ناصر صاحب. اوس به همدغه پوښتنه د ښاغلي محمد انور سلطانی څخه وکړو. سلطانی صاحب، اوس د ناټو او امریکا لخوا په افغانستان کې د ځواکونو د ساتلو خبره مطرح کیږي، ستاسو په نظر د دوی د وتلو سره به جګړه زیاته شي او که د دوی په پاتې کېدو سره؟ او بله دا چې د دغو حالاتو مسؤلیت ستاسو په نظر چا ته ورګرځي؟
بسم الله الرحمن الرحیم.
نو جناب جرانی صاحب احترام نروستا دلتا یو سیاسی لوبا امریکی وکړل او په دغه لوبا او تړون کې امریکی په ظاهری شکل باندې د یو لوبا وکړه چې هغه خپل عسکری د مشخصې اندازې پورې د افغانستان نویسل او دغه د مئی د میاشتې د وتلو په ادرس باندې طالبانو ته دغه په حساب هغه سور خط وښوده چې تاسو باید په افغانستان کې د القاعدې او تروریزم سره اړیکې خپلې کمې کوي او جګړیزه هغه موخه مو په حساب د خبرو مذاکراتو لین ته واړوئ او یا ډزبند او اوربند او یا اورکم وکړئ. نو په دغه دغو کې امریکي نظام دپاره یو قانوني برعت په دې ورکه چې د طالبانو هغه حالت د مذاکراتو په حساب چې بابیزه وګڼه او لاړل د سیمې هیوادونو د دغو په عقله باندې په حساب د رابطو په عقله یې خپل مصروفیت ته یو رنګ ورکړ. په دې لوبه کې د امریکې د حکومت او د ناتو نظر ځکه دلته په د ناتو په حضور کې او د امریکې په حضور کې چې دغه د ځان مرګ برجونه کېږي یا ادبي وژنه کېږي دا خو ناتو دپاره د بانې جوړولو یو ادرس هم دی. نو په دې عقله باندې زما د طالبانو په هغه پالیسۍ باندې دا د طالبانو ګناه ځکه بولمه چې طالبانو د جګړې په جریان کې میدان وګاټه د سیاست او د مذاکراتو په جریان کې ځان خپل د سیمې د هیوادونو په ادرس باندې ناګاره واچوه. انتقه حالت دغه بومباس او دغه زمینه د ناتو ته او امریکې ته برابر کړه چې دلته باید هغه خپل استخباراتي او نظامي حضور د قاطع ملاتړ په ادرس باندې وغځوي. سبب نن ممنونې مقدماتي غونډه ده سبب دا اعلان کوي. همدغه شان امریکې هم د دې مذاکراتو نه په استفاده باندې د امریکې خارجه وزیر، د امریکې د دفاع وزیر، د امریکې رئیس جمهور، د امریکې د امنیت شورا رئیس همدغه نقاط ته په کتو باندې دا وخت ځان ته ورکړ چې موږ به دغه تړونه د سر نه راکو ارزو به. نو دا د دې باعث کېږي چې جګړه به د جګړې هغه اصلي شکل ته ورننوځي او جنگ به دوام پیدا کوي. دا د دې باعث کېږي چې ناتو به د خپلو قوتونو دفاع لپاره نور عسکر راغواړي. امریکا هم یو غونډه یو فرقه دا به راغواړي. دا هغه څه دي چې دا زمینه سازي د سیمې د هیوادونو په ادرسه او د طالبانو په ادرسه په غلط شکل تعریف شوله. دې حالت دغه بومبس او دغه پروګرام اضافه کړه. زما د نظره په دې عقله باندې د طالبانو ملامتې په دې باندې ده چې طالبان ته هغه شرطونه چې د افغان حکومت ترې ایښي وو هغه د لس زره بندیانو د پنځو زره بندیانو مثلا هغه پنځه زره بندیان چې هغې ته ډېر ترخه ترخه بندیان وو هغه ایله کړه د مذاکراتو دپاره دوهي دغه دفتر ته حکومت خپل استادي ورولېږل. همدغه شان چې نورې زمینه سازۍ د سیمې د هیوادونو په ادرس باندې د افغانستان خارجه وزارت وکړلې نو دغې ته په کتو باندې دا امریکا او ناتو اوس په دې شکل باندې چې د سیمې هیوادونو ته د یو پیښور په شکل پات شي په دغه بانه باندې دی نه وځي. دی به نور خپل استقامات اضافه کوي او نور به د جګړې رنګ ځکه بل رنګ اخلي چې طالبان څه چې طالبان قوت وو هغه په دې شلو کالو کې هغه په حساب د دوو د لمبو ښکار شو، د ځانمرګ بریدونو ښکار شو. اوس د جنګ په پیسو کېږي، جنګ په اقتصاد کېږي، جنګ په تنویل کېږي، جنګ په حمایه خارجي کېږي، جنګ په سپورټ کېږي، جنګ په سړو کېږي. دغه ټولو اړخونو کې د طالبانو یو کمی راغلی دی. د افغانستان د حکومت لپاره په دغه حالت کې یو چانس بلم برابر شو چې ناتو به د تنویل لپاره نور هم ټکر وهي. دغه حالت زما د نظره دا طالبانو هغه خپل سیاست په حساب په یو خام شکل باندې ولوباوه. مذاکراتو میز یې پرېغوته. دوی وکولی شو چې د مذاکراتو میز یې فعال ساتلی وی او د یو دغه یویش کشید هیات نه بیرونه یو پنځه کسان یې د خارجي روابطو په خاطر باندې دا د سیمې هیوادونو ته لګلې او خپل مذاکرات به کوله خپل ډیپلوماسي به کوله او خبر به شروع وي طالبانو دغه هنر نه کار و نه دسته نو د دې جګړې عامل چې کیږي دا به طالبانو شي کی او مسؤلیت به طالبانو
ډېر مننه سلطانی صاحب ایزانو د ویلند شان د می ورسته بیر تر اگرزو ستاسو خدمت ته پایندار کوم یو ځل بیا هر کله کو خپل بحث د شاغلی صفی الله ناصری سره دوام ورکو. ناصری صاحب اوس دا پوښتنه رامنځته کیږي چې آیا امریکا د لوی سره د افغانستان څخه د وتلو اراده نه لري او دا چې د سولې مذاکرات په افغانستان کې د پاتې کېدو لپاره یو سیاسي لوبه ده او بل دا چې داسې خو به نه وي چې طالبان سره د امریکا د سولې تړون د ترامپ شخصي فیصله او دا د امریکا د اوږدمهالي سیاستونو یو برخه نه ده.
ځواپان د دې خو چې خپل اسمي لوبغاړي ویني او د چې تروریزم کې او په افغانستان کې کومه طبیعي منابع دي او د دې کوم مصارف چې شوی دي او اسمي هیوادونو مشر ته خو د لیدې چې د سره کوم د ناتو پښتون کې چې کومه جګړه حاکمه تقریبا دای په افغانستان کې مخکې ناتو او امریکای په افغانستان کې ټولو جګړې درلودې نه یو د ایوه جګړه چې د تروریزم پر وړاندې جګړه وکي په دې جګړو کې د ورسره ښکلو او کوم تصمیم چې ترامپ نیولای و تر دې راځي ترامپ یو استثنایي ولسمشر و د امریکای چې او ډېر داسې اقدامات وکړه چې دې هغه په بهرنی پالیسۍ کې په اوسه داسې ګامونه نه اخیستل شوي چې تدبیر ډېر نه یې وکړ شوی نو هغه ستنې نه دا ورکړي او دې چې کوم مسؤلیت اوس په غاړه اخته دی او کومه ژمنه چې موږ شوې ده زموږ پاند شاید ژمنه ورته پات شي خو بیا هم دې په اساساتو کې د بهرنی پالیسۍ کې دې ته ځای ورکړل شوی دی چې بس دا وایي چې چې افغانستان دی د دې مخکنی تاریخ نه په استفادې چې د شوروي د انګلستان په وخت کې دلته حاکم و نو یو بیلانس باید برقرار وي نو کله دا سوي اطمینان پیدا کړي چې د دې تر سیمه نه خطر نشته دی او یو بیلانس برقرار وي چې د منافع ته زیان ونه رسي نو فکر کوم دوی به په دې تصمیم ونیسي چې لا افغانستان ته ودی نو دا یو انتخابي مسله ده او خدا سي خاري چې دوی شاید ډیر اور مخاله پوري دلته حضور ونی او دا چې حضور دوی چې یو نظامی او ډیپلوماټیک حضور وي ځکه مخکې ما ویل چې د بایدن تر هدا و چې موږ به داسې یو حضور ولرو چې هغه به یوازې موږ ته یو مالي زیان وي خو موږ ته به ځاني زیان نه متوجه کړي نو فکر کوم په یوه نامعلوم وخته شاید دی دلته نشته وي خو د سیمې د هیوادونو او قدرتونو چې دوی سره کومې ستونزې لري او د بیلانس د نشتون په صورت کې به د دوی حضور دلته حتمي وي.
ډېر مننه ناصر صاحب. سلطانی صاحب تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ آیا امریکا د لوی سر د افغانستان څخه د وتلو اراده نه لري که دا د سولې مذاکرات په افغانستان کې د پاتې کېدو لپاره یوه سیاسي دسیسه ده او بل دا چې داسې خو به نه وي چې دا د سولې تړون کوم چې د امریکا او د طالبان ترمنځ لاسلیک شوي د ترامپ یوه شخصي فیصله وي؟
اب د افغانستان نه لوزي ناتو لوزي یو بهانه غوړي د خو ته ما مخ کې ویل دي د دې هنر نه باید طالبانو کار غوښته وي چې د امریکا بهانه ختمه کړي وي دا هغه د شیسه ختمه کړي وي دا هغه حضور ختم کړي وي دی او باندې ونو بکړي وي چې د امریکا سره په خبرو کې نه د کابل حکومت سره اوسه په شکل با د لین برابر کړي وي هم د مذاکرات په حال کړي وي امریکا خو نه وزي امریکا د څه لپاره راغلي ده دا د درې تریلیون نه اضافه مصارف اخو دلته یو حضوري او دا د پیدا کړي او د نن څخه او ټول نشم کاله دی په لږه د امریکای نقشه وا چې څنګه منځنۍ اسیا ته ځان دا ورسوي دلته حریفان دی ایرانی حریف دی چینی حریف دی روسي نظامی حریف دی دا یو باندې غوښته د مذاکرات باندې وا چې د ټرمپ کړو او د بل چا کړو ثاني به دا څنګه درکړي وي چې دوی به د مذاکرات
د بهیر روغ ساتلی وی او د امریکي بهانه یې وږه کړې وی. امریکا خو د پلان او نقشې له مخې راغلې ده، ټول حرکات یې ساختګي دي او غولوونکي دي او یو ګنګ جنګ جوړوي. دغه طالب د نقصان په دې نقطه کې ده چې طالب د امریکې دغه چله درک نه کوي. د به د ولس سره مراجعه کړې وی د افغانستان د ولسونو قومي یا پنځوس فیصده ځمکه د طالبو سره ده. زه باید یو کنفرانس راغوښتی وی چې دغه سیمې د هېوادونو په تنګ کې دي، یو هېواد ته یا په داخل کې بلکه د علماو نه د مشایخو نه د اهل خبرو نه د پوهنتون د استادانو نه نظر اخیستی وی چې تاسو څه مشوره راکوئ. دې علومو مجرده را شروع کړه د نړیوال استخباراتي هغه جادوګر نظام سره لوبه په سادګۍ را شروع کړه. په دې اکله باندې تاسو مخکنۍ خبره ډېره معقوله ده چې امریکا نه غواړي چې ووځي، نو چې نه غواړي چې ووځي ته باید داسې ځان عیار کړي چې د هغه د وتلو دپاره داسې منطق برابر کړي چې د هغه منطق زیرو ضربې زوري جوړې کړي.
مننه سلطانی صاحب. ایزانو د تهران رادیو مو په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د وتلو او یا د پاتې کېدو د لوبي او د سرات په اړه د شاغلی صفی الله ناصری او همدارنګ د شاغلی محمد انور سلطانی نظرونه اوریدل، په دې هیله چې د استفادې وړ مو ګرځېدلې وي.
رواتسپانو تا کتنا
گرانو قدر منو ریدون کو ریاض احمد رضوی له خپل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو خدمت ته حاضر شوم چې د نننې ورځپانو ته کتنې پروګرام درته وړاندې کوو. هله دا ستاسو د خوښي او پام وړ وګرځي.
خواګور دن کو د تهران چاپ اکثر او رسپانو په خپل نننۍ غنو کې د بیلابیلو موضوعګانو او خبرونو په اړه لیکنې او تفسیری کړې دي. د تهران چاپ رسپانو په سر کې نن شرق رسپانه راخلو. شرق رسپانه په میامار کې لا کو دا تورستا د حالاتو په نقلولو سره لیکلې دي. ملګرو ملتونو په میامار کې د کو دا حکومت خبرداري ورکړ. شرق رسپانه بیا زیاته وی په میامار کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د کودتا پلاویانو ته خبرداري ورکړ چې هر ډول تاوتریخوالي اقدام به ناوړه پایلې ولري. د ډویچه ویلی ټلویزیون په وینا کریستیان شرانر بورګنر د میامار له دوهم پوځي واکمن سوچي سره له خبره تر وروسته څرګنده کړه چې د سوله ییزې شورا حق ته باید په ټولو برخو کې درناوی وشي او دا چې لرونکونکي باید مجازات نشي. ورسپانه په دوام کې لیکي د میامار پوځ د ملګرو ملتونو له سفیر سره د سو وین د خبرو په اړه ویلي دي. هغه د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ته د میامار د پوځي واکمنې پروګرام او رښتینی وضعیت بیان کړی دی. په دغه بیان کې زیاته شوې ده دوامداره لرینونه د هیواد ثبات په خاطر کې اچوي او خلک ډروي.
گرانو قدرمن اوریدونکو د تهران چاپ له ورسپانو سره زو کهان ورسپانې تا کهان ورسپانې د نړیوال خبرونو په مخ د عراق په اربیل سیمه کې د واشنگتن د اډې پر ضد حمله تر عنوان لاندې لیکلي. د امریکا د دفاع وزارت پینټاګان یو چارواکي د عراق په اربیل کې د واشنگتن په اډې باندې پراکټي بریت کې د ژوبل شویو امریکایي وګړو شمیر 15 تنه اعلان کړ او وی ویل په نوموړي بریت کې یو ټیکدار چې امریکایي نو وژل شوی دی. ورسپانه زیاتوي د امریکې د دفاع وزارت دغه چارواکي نن سهار په داسې حال کې د عراق په اربیل سیمه کې د واشنگتن د اډې پر ضد حملې کې د ژوبل شویو امریکایي وګړو شمیر 15 تنه اعلان کړ چې مخکې په عراق کې د ائتلاف د ځواکونو ویاند په اربیل کې په راکټي حمله کې د امریکا د یو وګړي د وژل کېدا خبر ورکړی و. د عراق نوې جوړ شوې سرایا اولیا ډلې په دې خبرې سره چې د امریکا نیواګر عسکر په هیواد هیڅ ځای کې امنیت ونه لري. په اربیل کې د واشنگټن په اړه د حملې مسولیت پر غاړه واخیست. په تیرو څو میاشتو کې په عراق کې د امریکا په پوځي اډو او کاروانونو باندې په ځلونو حملې شوې دي. د عراق ډېر خلک او ډلې له خپل هیواد څخه د امریکې د ترګرو عسکرو د ایستلو غوښتنې کوي او د دغه هیواد پارلمان هم د واشنگټن د پوځیانو د ایستلو پلان تصویب کړی دی.
خوګور دن کوز به د تهران چابر سر تو رسپانه وګورو. د ایران او د روسیې د سمندري امنیت د کمربند ګډه پوځي منورات عنوانندې رسالت رسپانه په خبر خبر کې لیکلي دي. د ایران او د روسیې د سمندري امنیت د کمربند ګډه پوځي منورات له پرون سهار څخه د هند او کینوسیې په شمال سیمه عمان سمندر کې پیل شوې ده. رسپانه په دوام کې زیاته کړې ده د سمندري امنیت د کمربند ګډې پوځي منورې اهمیت هم چې د سمندري تجارت د امنیت لپاره په سمندر کې د ډله ییزې ملګرتیا په شعار سره په 1000 کیلومتره ځمکې کې ترسره کیږي. په همدې چوکاټ کې جاجول کیږي. د ایران د پوځي مانورې ویان دوهم امیر البحر غلام رضا تهانی له ایران پریس خبري اژانس سره په ځانګړې مرکه کې وویل هغه هدفونه چې د ایران او د روسیې د 2018 میلادي کال د امنیت د کمربند په پوځي مانورې کې تعقیبیږي، د امداد او د ژغورنې په برخو کې د امنیت ټینګول، د مهارت انتقالول او په نړیوال ډګر کې د ایران د سمندري ځواک د تعامل نندارې ته وړاندې کول دي. له نورو هیوادونو سره د ګډو پوځي منورو ترسره کیدل په سیمه کې د سولې او د امنیت د پیاوړتیا لپاره د ایران یوه ستراتیژي ده.
هم رسالت ورسپاڼه په خپل یو بل خبر کې چې دغه ورسپاڼې د سیاسي خبرونو په مخ لیکلی دی، د اسلام قلعه ګمرک د پیښې څېړنې تر عنوان دغه خبر راخیستی دی او لیکلی دی: د افغانستان او ایران پولې ته نږدې په هرات ولایت کې واقع اسلام قلعه ګمرک د شنبې په ورځ د چاودنو او اور لګیدو سره مخ شوې وه. ورسپاڼه زیاتوي د اور زیاتوالی تر دې حده و چې د طایبه د خلکو هم د هغې لوګي لیدلی دي. د امریکې د ملي فضا او هوا ادارې ناسا راپور ورکړی چې په هرات کې د اسلام قلعه په بندر کې 214 دومره قوي وې چې د دې ادارې له سیټلایټ په فضا کې هم لیدلی شوې. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویندوی سید خطیب زاده وویل چې د اور لګیدو د ګازو د مخزن له چاودنې رامنځته شوی و، خو داسې ښکاري چې د ګازو د مخزن سربیره د پیښې ځای ته نږدې ځینې نور ټرکونه هم له دې پیښې سره مخ شول. د هرات والی سید وحید قطالی هم د اسلام قلعه په ګمرک کې اور لګیدنه ډیره پراخه وبلله او له ایران څخه یې د اور وژنې په لړ کې د مرستې غوښتنه کړې وه، چې د ایران د اور وژنې او پوځ په شمول د خدمت رسونې ګڼ ځواکونو او هم داشان په ګډه پوله کې موجود د ایران اسلامي جمهوریت نور وسلوالو ځواکونو د اور په وژنه کې شامل شوي وو. ورسپاڼې په دوام کې لیکلي خطیبزاده هم د شنبې په ورځ ویلي وو د اور په سیمه کې بند پاتې شوي خلکو او ګاډو ته د زر تر زر مرسته رسولو او اسانتیا رامنځته کولو لپاره سمدستي اقدام شوی و، او په هرات کې د ایران د اسلامي جمهوریت کونسلګرۍ د دغه ولایت د والي په ګډون له نورو چارواکو سره د تماسونو پر مهال د پیښې ابعاد و ارزول.
ګران اوریدونکو، اوس را ګرځو د کابل چاپ ورځپاڼو ته. لومړی 800 ورځپاڼه. 800 ورځپاڼې د ناټو د غړیو هیوادونو د دفاع وزیرانو د نن ورځې ناستې ته په اشاره سره لیکلي دي چې دغه ناسته د افغانستان لپاره خورا برخلیک ټاکونکې ده. وړاندې ویل شوي دي دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې طالبانو له امریکا سره شوې هوکړه په بشپړه توګه نه ده عملي کړې او د خبرو میز یې هم پرېښودلی دی. ورسپانې بیا زیاته کړې ده په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه دا مهال خورا لوړه ده او دا وېره شته چې راتلونکي پسرلي کې به په ډراماټیک توګه لا پسې زیاته شي. د لیکوال په وینا طالبانو ته څو څو ځله خبرداري ورکړل شوې دي چې د تاوتریخوالي کچه راټیټه کړي او لال قیدې سره اړیکې پرې کړي، خو په خبرې نه دي منلې او جدي پام یې نه دی ورته کړی.
هیواد حکومتی ورځپاڼې خپل سر مقاله په دې کرښو پیل کړې د افغانستان پوځي ملاتړ د امریکا او ناټو ستر لومړیتوب وړاندې په سر لیکنه کې راغلی دي. روانو نازکو حالاتو ته په کتلو سره امریکا او ناټو دې پایلې ته رسیدلی کا امریکا له طالبانو سره د 2000 میلادي کال د فبروري د 29 تړون عملي کوي او د مه تر ټولو لومړۍ نیټې له افغانستان خپل ټول عسکر باسي. طالبان به لا پسې مخ ته ولاړ شي او افغان حکومت به له جدي ننګونو سره مخ شي. د لیکوال په وینا نړیوال پوځي ملاتړ به پر طالبانو فشار راوړي چې د جګړې پر ځای د سولې لپاره چمتیا په ډاګه کړي او له افغانستان نه دې د بهرنیو ځواکونو د بې وخته او بې مسؤلیته ایستلو او د نظام د نسکورولو فکر له سره وباسي. نړیوال لیکوال ټینګار کوي چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو مسله د افغانستان پر حالاتو پورې تړلې ده.
ډېر عزتمن اردوونکو، ورځپاڼو ته د کتنې پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو.
د الله پامان.
گرانو او محترمو اوریدونکو، هیله ده چې زموږ دا خپرونه مو د پامو استفادې وړ ګرځېدلې وي. زموږ دا خپرونه په همدې سره ختمیږي. تر بلې خپرونې پورې مو په لوی او مهربان خدای سپارو. خاد او آباد اوسئ. Thank you.